طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
طبی زده کړه د خبرونې درنو او قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشه مهلمانیم تاسو ټول به روغ یې او د طبی زده کړه د نوي درس د زده کړې په خاطر به حاضر شوی وای. پوهان آرین یو ځل بیا په دغه درسي خبرونه باندې پیل کوم. قدرمنو زده کوونکو او د طبی زده کړې محصلانو، نن ورځ د طبی زده کړې د بیولوژي په پرونی درس باندې لنډ تکرار کوم او له هغې وروسته د کتاب په پنځمه صفحه کې نوی درس وایو. موږ د بیولوژي په برخه کې د حجرې په هکله غږیږو. ویلی مودی چې یوه حجره درې اساسي برخې لري چې د هغې له جملې یوه حجروي غشا ده، ورپسې سایتوپلازم، او له هغې نه وروسته منځنۍ برخه هسته نومیږي. د حجروي غشا، سایتوپلازم او هستې له ډلې مو حجروی غشا په دوهم کتاب کې پیژندلې ده او ترڅنګ یې سایتوپلازم په همدې کتاب کې پیژنو. نویو زده کوونکو لپاره لنډ وایم، حجروی غشا د حجرې یوه پرده ده چې حجره یې چاپیر کړې ده. دا دغسې پرده ده چې یوې حجرې ته دننه او بهار څخه مواد تیریدای شي، یعنی هم د حجرې داخل ته او هم له حجرې داخل څخه خارج ته مواد تیریږي، او دا کټ مټ تاسې د هغې له هغه سپینې پردې سره مقایسه کوئ. موږ که چیرې یوه خامه هګۍ راواخلو، د خامې هګۍ په داخل کې لومړی یو پوښ وي، له هغې نه وروسته بیا یوه سریښناکه مایع وي، له هغې نه وروسته منځنۍ برخه کې د هګۍ زیړ وي. دغه سپین رنګ کې یا خړ رنګ کې پوښ ته حجروي غشا وایي. هغه سریښ لرونکي مایع ته سایتوپلازم وایي، او د هګۍ زیړ په خپله د هګۍ هسته ده یا د یوې حجرې هسته ده. نو همیش چې د بیولوژي د حجرې موضوعات موږ مطالعه کوو، تاسې قدرمن زده کوونکي همدغه څه د یوه هګۍ سره مقایسه کوئ. اوس موږ د هګۍ په سایتوپلازم کې غږیږو، خو دا اصلا د هګۍ لپاره نه غږیږو، موږ د انسان د حجرو لپاره غږیږو. خو تاسې به یې په ذهن کې داسې انځوروئ چې سایتوپلازم دلته موقعیت لري، او دغه سایتوپلازم کې بیا نور کوچني جوړښتونه یا اورګانیلز دي. او یا داسې وایم چې سایتوپلازم بیا له دریو برخو جوړیږي، یا د هګیو دغه سریښناکه برخه، دا بیا درې ډوله مواد لري، یا به اورګانیل پکې وي، او ترڅنګ به انکلوژن باډي او مایع برخه یا سایټوزول به پکې وي. د انکلوژن باډي په هکله مو خبرې وکړې چې دا غذایی کڅوړې دي یا د خوراک کڅوړې دي. په دې کې مختلف قسمه خوراکونه د حجرې لپاره ذخیره شوي وي. کله چې حجره ورته ضرورت پیدا کوي، د همدغه انکلوژن باډي څخه استفاده کوي. د مایع برخې پاکله لنډ زده کړئ چې دا د سایتوپلازم هغه مایع برخه تشکیلوي. د دې لپاره دا چې د حجرې اورګانیل او تر څنګ یې خوراکي مواد یا انکلوژن باډي په همدغه سایتوپلازم کې په آزاد ډول حرکت وکړي. تر څنګ یې اورګانیل مو وښودل چې دا هم د سایتوپلازم برخه ده. اورګانیلونه د یوه سایتوپلازم کوچني غړي دي چې د ځینو اورګانیلونو په هکله موږ خبرې کړې دي. گلجی باڈی، مایتوکاندریا، لائسوزوم، اندوپلازمیک ریٹیکولم، ترسنگ رائبوزوم هاگا مهم غړی دی چې په سایتوپلازم کې شتون لري. د هغې له جملې مو درنو زده کوونکو په څلورمه صفحه کې مایتوکاندریا وپیژنده. د مایتوکاندریا شکل هم تاسې په ذهن کې لرئ، کښتۍ ته ورته شکل لري. همدغه نکتو کې چې څلورمه صفحه کې مو درته د هرې جملې په سار کې ایښي دي، همدغه ټولې نکتې مهمې دي. په لومړۍ جمله کې موږ داسې ویلي دي چې دا د اورګانیلونو له جملې څخه ده، یعنی اورګانیل دی. او بله جمله کې مو د مایتوکاندریا د شکل په هکله ویلي دي چې کښتۍ ته ورته شکل لري. او بل د تعداد په اړه د شمیر په هکله پوهیږو چې دغه د بدن په مختلفو حجراتو کې فرق کوي. په یوه حجره کې ډیرې وي، په بله حجره کې کمې وي. او د جوړښت له نظره پروټین او شهم سره یوځای کیږي، مایتوکاندریا جوړوي. عمر مې وښود چې 15 ورځې تقریبا عمر لري. او منشا باندې وغږېدو، کیدای شي دغه مایتوکاندریا له حجروي غشا څخه جوړه شوې وي، یا کیدای شي د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه جوړ شي، یا له هغې څخه جوړه شي، او یا هم له بلې مایتوکاندریا څخه شاید یوه مایتوکاندریا په لاس راشي. تر څنګ یې د ساختمان له نظره دغه پوښونه دي، او د پوښونو تر څنګ میټریکس هم لري. میټریکس هموار سطح ته وایي. او وظیفه مو یې وښوده چې مایتوکاندریا د انرژۍ د تولید دنده لري. د یوې حجرې لپاره انرژي د مایتوکاندریا په وظیفه برابرېږي. نو ځکه مایتوکاندریا ته پاور آف هاوس یا د انرژۍ کور هم وایي. تر څنګ یې د یوې حجرې لپاره تنفس هم برابروي. او د یوې حجرې تنفس مسؤول همدغه مایتوکاندریا ده. نو ځکه ورته د یوې حجرې د تنفس مرکز هم وایي. د مایتوکاندریا په هکله همدغه معلومات که چیرې تاسې یاد ته وسپارئ، هم به د مکتبونو په بیولوژۍ کې کومه ستونزه ونه لرئ، او هم به د پوهنتونونو په بیولوژۍ کې یا مالیکولر بیولوژي چې موږ ورته وایو په هماغه کې به ستونزه ونه لرئ. درنو زده کوونکو، همدغه مسایل چې څه نا څه دلچسپ نه دي، په زړه پورې نه دي، خو زده کړه یې ډیره مهمه ده. د طب علم اساسي او میکانیزمي زده کړه هغه تر نورو زده کړو ډیره بهترینه ده. ډیری وخت د طب محصلان هغه جالب شیان په طب کې زده کوي، خو دغه ډول موضوعات لکه اوسی چې وایو د دې زده کړه خورا مهمه ده، او هر زده کوونکی باید همدغه څه په یاد زده کړي. راځئ درنو زده کوونکو د کتاب 15 صفحې ته نوی درس پیلو. دوهمه شماره ده رایبوزوم. اوس د رایبوزوم کلمه تاسو ته نوې ده. نو تاسې درنو زده کوونکو د همدغه کلمې تلفظ له ما سره یو ځای په زړه کې کوئ، ترڅو همدغه کلمه ستاسې په ژبه باندې راشي او په اسانۍ سره تلفظ کړئ. رایبوزوم، په قوس کې هم رایبوزوم لیکل شوی دی. تر ډیره کوښښ کوئ چې د انګلیسي له نومونو سره هم ځان آشنا کړئ. رایبوزوم، د رایبوزوم لاندې همدغه دوه لیک درس تاسې زده کړئ. د رایبوزوم په هکله درته کفایت کوي. لیکل شوی دی د کوچنیو دنو په شکل په حجراتو کې لیدل کیږي. رایبوزوم د کوچنیو دانو په شکل، لکه کوچنی کوچنی دانې، د هغې په شکل په حجراتو کې لیدل کیږي. د حجرو په کومه برخه کې لیدل کیږي؟ د حجرو په سایتوپلازم کې لیدل کیږي. ځکه موږ د سایتوپلازم په هکله اوس خبرې روانې دي. نور لیکل شوی دی چې د جوړښت له نظره د پروټین او آر این ای څخه جوړ شوی دی. د جوړښت له نظره که چیرې همدغه رایبوزوم راواخلو د میکروسکوپ لاندې وګورو، نو د مایکروسکوپ لاندې به دغه رایبوزوم پروټین او آر این ای لري. رایبو نوکلیک اسید دی چې د رایبوزوم سره په جوړښت کې مرسته کوي. او وروستی لیکل شوی دی، رایبوزوم د پروټین جوړولو دنده لري. د رایبوزوم دنده مو هم زده کړه چې د پروټینو په جوړولو کې رول لري. کله تاسې د سوالونو په بانک کې پوښتنه کیږي چې د رایبوزوم دنده څه ده، ځواب به مو داسې وي چې د پروټین جوړول ترسره کوي، یعنی پروټین سنتیسیس کې رول لري. درنو زده کوونکو، د رایبوزوم په هکله یو عمومي مفهوم باید ولرئ. کوچنیو دنو په شکل دی، د حجرې په سایتوپلازم کې شتون لري. د جوړښت له نظره پروټین تر څنګ آر این ای په کې شامل دي. او دغه رایبوزوم کومه دنده لري؟ د پروټینو جوړول. یوه حجره پروټینو ته ضرورت لري. وړاندې مو وویل چې د یوې حجرې په داخل کې مایتوکاندریاوې شته دي. همدغه مایتوکاندریاوې 15 ورځې وروسته زړیږي او نوي مایتوکاندریاوې جوړیږي. دا چې مایتوکاندریا د پروټینو او شحمو څخه جوړیږي، نو همدغه پروټین باید د رایبوزوم په واسطه ورته جوړ شي تر څو د یوې حجرې یوه برخه پرې ورغېږي. لکه د حجرې مایتوکاندریا همدغه د پروټینو برخه ورته رایبوزوم جوړوي. نو هیله ده چې د رایبوزوم په دنده باندې به پوه شوي وی او تر څنګ یې د رایبوزوم شکل تر نظر تیر کړئ. دغه شکل چې د دو کوچنیو توپونو په ډول دی، دا د رایبوزوم شکل دی. که چیرې تاسې ته د یوې حجرې انځور درکړل شي په هغې کې رایبوزومونه د کوچنیو دانو په ډول ښکاري، خو که چیرې هماغه دانه د مایکروسکوپ په واسطه ډیره غټه شي، همدغسې دوه دانې سره ښخ شوي وي چې یو لارج سب یونیټ دی او بل سمال سب یونیټ. او دغه یو تار چې د دوی دواړو په منځ کې تیر شوی دی، همدغه آر این ای ده، یا د آر این ای یو تار دی. دا چې آر این ای څه ته وایي نورې په اړه په راتلونکي کې خبرې لرو، خو اوس د رایبوزوم په هکله باید پوه شئ چې د پروټینو په جوړولو کې رول لري، تر څنګ یې د کوچنیو دانو په شکل په سایتوپلازم کې واقع دي. د جوړښت له نظره پروټین جمع آر این ای دا مساوي کیږي رایبوزوم سره. درنو زده کوونکو، رایبوزوم هم په همدې ځای پرېږدو، ځای اندوپلازمیک ریټیکولم ته پرېږدو. رایبوزوم مو مطالعه کړ او د رایبوزوم په هکله مو معلومات لاسته راوړل. اوس دریمه شمره وګورئ، اندوپلازمیک ریټیکولم. اندو پلازمیک ریټې کولم. دغه نوم څنګه څه اوږد دی کولی شئ په څپو یې وویشئ، لکه اندو پلازمیک ریټې کولم. په قوس کې وګورئ اندو پلازمیک ریټې کولم. اندو پلازمیک ریټې کولم څه ته وایي؟ لاندې لیکل شوی اوږدې هموارې او یا ټیوب په شکل کڅوړې دي. اوږدې هموارې او یا ټیوب په شکل، ټیوب پایپ ته وایي. کومه کلمه چې نوی درته ښکاري د قلم په ذریعه ورته معنا لیکلی شئ، خط ترې کشوئ یا د پنسل په ذریعه ورته معنا لیکئ. نو اندوپلازمیک ریټیکولم اوږدې هموارې او یا ټیوب په شکل کڅوړې دي چې یو له بل سره د یوې شبکې یا جال په څیر ارتباط لري جوړ شوي دي. ګورئ اندوپلازمیک ریټیکولم زده کوو. دا هم په سایتوپلازم کې موقعیت لري خو نور په سترګو نه لیدل کیږي. د مایکروسکوپ په واسطه دا په سترګو لیدل کیدای شي. دا اوږدې کڅوړې دي، تر څنګ یې هموارې دي، پلنې دي او یا ټیوب ته ورته پایپونو ته ورته کڅوړې دي چې یو له بل سره دغه کڅوړې د یوې شبکې په ډول، شبکې ته جال هم ویلی شو، یا د جال په څیر ارتباط لري، اړیکه لري، دغسې جوړ شوي دي. یعنی دغه پایپونه دي یو له بل سره ارتباط هم لري لکه جال. تاسې به جالونه لیدلی وي، دغه د والیبال جالونه به ما هم لیدلی وي چې دغه رسۍ یو له بل سره داسې تړلی وي، ارتباط لري. نو اندوپلازمیک ریټیکولم هم په سایتوپلازم کې همدغسې د جال په ډول ارتباط لري. په انځور کې ډیر ښه پوهیږئ. انځور تاسې وګورئ درنو زده کوونکو، دغه زیړ رنګه پایپونه چې په انځور کې تاسو ته درکړل شوی دی، دغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی. دغه پایپونه په ټوله حجره کې د سایتوپلازم په برخه کې تیر شوي دي او دا اصلا د پروټینو په جوړولو کې رول لري، ځکه د همدغه اندوپلازمیک ریټیکولم په سطحه باندې رایبوزومونه نښلي، یا د دې په سطحه باندې رایبوزومونه پراته دي. هغه رایبوزومونه چې د همدغه کڅوړو په سطحه باندې پراته دي هغې ته راف اندوپلازمیک ریټیکولم وایي، یا هغې اندوپلازمیک ریټیکولم ته چې د هغې په سطحه باندې رایبوزومونه شته هغې ته زیګ اندوپلازمیک ریټیکولم وایي. او دغه پروټین جوړوي، کله چې جوړ شي هغه څنه څه خام وي، څنه څه نورې پروسې ته ضرورت لري چې د هغې لپاره همغه پروټین د رایبوزوم څخه همدغه کڅوړو ته ورکول کیږي، او له دې څخه بیا ګلجی باډي ته ورکول کیږي. ګلجی باډي هغه بسته کوي، لکه څه ډول چې په فابریکو کې شیان جوړ شي بیا په کارتنونو کې بسته کیږي. خو دلته اندوپلازمیک ریټیکولم په انځور کې ښه وګورئ. په دې انځور کې څه نه څه په منځنۍ برخه کې یو سور رنګ کې جوړښت ګورئ. تاسې فکر وکړئ دا به د څه شي جوړښت وي؟ زده کوونکي مختلف ځوابونه وایي. یو زده کوونکی وایي هغه رایبوزوم دی، بل زده کوونکی وایي هسته ده، او د بل زده کوونکي څخه مو واورېدل چې هغه پروټین دی. اصلا دغه هسته ده، هسته په منځنۍ برخه کې ده، په چاپیر کې یا په شاوخوا کې یې سایتوپلازم شتون لري، او په سایتوپلازم کې همدغه اندوپلازمیک ریټیکولم شته دی. تاسی گوری دی هستی سر سمرا نگده ارتباط لری. دغه سور رنگ دیوی حجره هسته ده پا چاپیر که سایتوپلازم وی دی سایتوپلازم نور ارگانیلون پا دیانزور که ندی رخصل شوی یوازی اندوپلازمیک ریتیکولم تاسو تا پا انزور که خودل شوی ره. لند زکره اندوپلازمیک ریتیکولم کچوری تا ور تا جوڑختو ندی او دیوی شبکی پا دول دغه کچوری یا پایپون سر وصل دی او دنده دی پروتینو جوڑاولو که هم رول لری یعنی دی رایبوزوم سر کمک کری او یوا بلا دیر مهم دنده هاگا دی توکسیفیکیشن دنده دا چنه چه پیچلی دا یا داگه کلمه چنه چه سخت دا خو پا پختوی ورتا کچنی ولی که چی اندوپلازمیک ریتیکولم یوا دنده دا هم لری چی زهریت یا زهری مواد خونسا کوی کلا چه بدن تا زهری مواد داخل شی آغا حجرو تا لار شی نو پا حجرو که دغا اندوپلازمیک ریتیکولم خصوصا هموار اندوپلازمیک ریتیکولم چه داغه پا سطح بانده دا دیرای بزوم دانه نوی داغه پا وسیطه تغا زهریت یا دی زهری موادو چخا ایوه حجره خوندی ستل کیگی مانا دا چی هاگ زهر چی وی حجره تا داخل شوی وی دیگه اندوپلازمیک ریتیکولم پا وسیطا خونسا کیگی نو دی زهر رو خونسا کولو دنده هم لری خصوصا سموت اندوپلازمیک ریتیکولم داگه پا آدمدل تا اضافی خبری وکڑی کولش اضافی خبری پا ایوه اضافی کتابچه که تاسی در سرا نوٹ هم کردی درونوز دکون که اندوپلازمیک ریتیکولم نوز تیریگو چلورم نمبر شماره تراشای لایسوزوم پا قوس که هم لایسوزوم لیکل شویری دا چی لایسوزوم چا دی دیتی پاڑام تاثیر سرا تام شای خو مهم خبر پام دی زی بیام کهوم دغا موضوعات چنه چا دکیک فکر تا ارتیال ری حق از دکون که چی دی درس پر محال 15 ثانیه هم لیمونگ سره نوی یا بل کم طرف تا توجه وکری یا دی چه خبر تا غوا که دی او یا هم یو کار تر سرکتی بیر تا درس تراشی باور وکری دغا درسون بیا دیر گراندی خو حق از دکون که چی ایو جالا کتا زان لپارا انتخابوی دی ما شمانو چخا لره ورتزی او پو کامل مانا ام دغا درس تا غوگ بی ام دست دکون که دغا موضوعات چه لیده جوار موضوعات هم پاسانه سرزده کولیشی زکا دلتا هر خبره ده بل خبره لپاره یو لینگ تای یو آری کده دیو زینزیر مثال لری کچیری زین خبری واوری زینی نواوری تاس نبی موضوع ری کیگی تاس با دست فکر کوش ده چمره سخت موضوعاتی خوب باور وکره تر طول آسان موضوعات هم دا غدی چی تاسی وای خو حق از دکون کلی پارا بیا دیر گراندی چی آغا دی درس پر محال لیمونگ سره نوی نو هیل کوم چی دی درس پر محال کامل توجه درس تا وکڑی تر چنگی کمی خبری چی زکوم هر خبر پا غور او دکیک دول سر واو رای دی زینو اضافی خبرو لپارا یو اضافی نوٹ هم در سر واخت لی دخز دکون کی با کامیاب دکون کی وی لایسوزوم پیجنو پا قوس که هم لایسو زوم لیکل شوی دی لایسوزوم لاندی لیکل شوی دی لایسوزوم ده مختلف و انزیمونو در لدون کی کچوڑی دی لایسوزوم ده مختلف و انزیمونو در لدون کی کچوڑی دی یعنی مختلف انزیمون لری انزیم پاکلا پراتلون کی خبری لرو خودم رزدکنی چی دا یو دول مواد دی خصوصا مایه مواد دی او داغ مواد دا یو حجره پا تعملونو کی برخ اخلی فرزن یو پروتین دا لاغیس خی انرژی جوڑی گی دلت انزیمونو تا ضرورت شتا دلته ځینو موادو ته ضرورت شته چې همدغه انزایمونه په لایسوزوم کې هم شته دی. ځکه وایي لایسوزوم د مختلف موادو درلودونکي دي چې د فاګوسایټوسیس او پینوسایټوزیس د حملې په واسطه د غذایي موادو په هضم کې برخه اخلي. دغه انزایمونو کڅوړې دي، دغسې کوچنۍ کڅوړې دي د انزایمونو څخه ډکې وي. انزایمونه داسې حیثیت لري چې هغه مواد حلوي، جذبوي. فرضاً زموږ په میده کې هم انزایمونه شته چې موږ خوراک وکړو همدغه انزایمونه ورباندې افرازیږي تر څو تجزیه شي. زموږ په کولمو کې هم انزایمونه افرازیږي چې خواړه هضموي. همدا ډول په حجرو کې هم د هضم ځای شته، لکه څه ډول چې په بدن کې میده ده په همدې ډول په یوه حجره کې د هضم ځای همدغه لایسوزوم دی. دلته لیکل شوي چې د پینوسایټوسیس او فاګوسایټوسیس، لومړی فاګوسایټوسیس لیکل شوی، بیا پینوسایټوسیس د عملیو په واسطه د غذایي موادو په هضم کې برخه اخلي. دا غذایي مواد هضموي. د کومې عملیې په واسطه؟ پینوسایټوسیس او فاګوسایټوسیس. دغه په دوام کتاب کې ویل شوی دی. که دوام کتاب ځان سره لرئ، مطالعه ورپسې وکړئ، په وروستۍ برخه کې پینوسایټوسیس او فاګوسایټوسیس تشریح شوی دی. پینوسایټوسیس او فاګوسایټوسیس لږ څه ناڅه تشریح کوم چون وخت هم کم دی. فاګوسایټوسیس، یوه حجره جامد مواد خوري، دته فاګوسایټوسیس وای. او د حجرې په داخل کې همدغه لایسوزوم هم شته. کله چې یو داسې جسم بدن ته داخل شي یا حجرې ته داخل شي چې هغه د حجرې خپل جسم نه وي، بهرنی جسم وي، نو همدغه لایسوزوم همدغه جسم رانیسي، هغه که باکتریا وي، که ویروس وي، که بل هر څه وي. کله چې راونیسي هغه د فاګوسایټوسیس د عملیې په واسطه ځان ته تیروي. فاګوسایټوسیس د خوړلو عملیې ته وایي، لنډ، یعنی شیان خوري. کله چې وخوري بیا انزایمونه ورباندې افرازوي، په منځ کې ټوټه ټوټه کوي. او پینوسایټوسیس کله چې مایع زارې، مایات، د یو څه په واسطه وخوړل شي یا وڅښل شي، دته پینوسایټوسیس وایي. نو همدغه لایسوزومونه چې په سایتوپلازم کې شته، کله چې کومه باکتریا حجرې ته داخله شي، همدغه لایسوزوم په واسطه همدغه باکتریاوې فاګوسایټ کیږي یا د دې په واسطه بلغه کیږي، خوړل کیږي. کله چې وخوړل شي د انزایمونو په واسطه یې ټوټه ټوټه کوي. نو ځکه وایي چې لایسوزوم په هضم کې رول لري. د چا لپاره؟ د یوې حجرې لپاره. لاندې انځور وګورئ. په انځور کې د کوچنیو لیکلو ته توجه کوئ. دا زموږ د درس موضوع نه ده. همدغه شکل د لایسوزوم دی، په منځ کې انزایمونه پکې شتون لري. درنو زده کوونکو، اوس لپاره همدا درس همدومره بس دی. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. نن ورځ زموږ څلورمه درسي خپرونه ده. تاسې د حاضرۍ کارتونه را واخلئ. په څلورمه خپرونه کې زموږ د حاضرۍ توری د بی توری دی. نو ټول زده کوونکي څلورمه شمره پیدا کړئ. دوهمه خانه چې د بی توری په منځ کې ورته لیکل شوی دی، دغه خانه توره کړئ. هیله ده ټول به حاضري ورکړئ او دغه کارتونه به تاسې ډیر ښه خوندي وساتئ. په یاد ولرئ، دغه کارتونه باید تاسې ډیر پاک وساتئ. او کله چې کومه خانه توره کړئ، نو د یو څه وخت لپاره دغه کارت ځان ته کیږدئ تر څو دغه خانه وچه شي. ځکه که چیرې رنګ شوي خانه باندې لاس کیږدئ یا بل شای ور ولګیږي، نو دغه رنګ ایخوا دیخوا ورباندې سولیږي. نو په همدې خاطر کله چې خانه توره کړئ، کارت د څه وخت لپاره څنګ ته ږدئ تر څو دغه خانه وچیږي او رنګ پوخ شي، یعنی وچ شي. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
Thank you.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.